یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبری خپرونه ترې وی بجې دا السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 10 اوري چې د ولسمشر دویم راستیال لپاره طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخ اړوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. لږ تر لږه 15 تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. لږ تر لږه 15 تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګرشک ولسوالۍ کې وژل شوي دي.
پر یو مسافر وړونکي موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت او د طالبانو ډله کله ناکله یو بل په ملکی مرګ ژوبلې تورنوي. په نورستان ولایت کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب چې د تنخواګانو او نور امتیازونو د نه ورکړې له امله یې پیل کړی، دوهمې اونۍ ته داخل سو. د دوه ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې منل کېږي.
دوا نشته، د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوه کال کېږي چې 100% معاش پاتې دی. د هغه مسیحي مراکز د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي، د هغوی د 1 میاشت کرایه پاتې ده.
اخوا د عامه روغتیا وزارت وایي چې همکار موسسې ته 10 ورځې وخت ورکړی چې په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو ستونزې حل کړي او که دا کار ونه سي ترسره سوی قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. زموږ اخلاق ازادي راډیو ری. روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. دا اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 2 ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي. د اکتوبر د 10 نیټې د غرمې له 12 بجو د اوربند اعلان د بشري اهدافو لپاره، د جګړې د زندانیانو او د هغو نورو کسانو تبادله چې نیول شوي دي، همداراز د جسدونو د انتقال لپاره زمینه برابرول د سره صلیب په همکارۍ.
له اوربند سره په ورته وخت کې هر اړخیزې خبرې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د جګړې د ختمې لپاره شروع سي. اخوا د قرغیزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغیزستان ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمینې بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي څو د بیړني حالت اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت له ړنګېدو وروسته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوي د نشرتو راپورونه ورکړل سول. مظاهرچیانو چې د سه شنبې په ورځ دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماز بیک اوتمبایوف له بنده خوشي کړ. اوتمبایوف پر ولسمشر جن بیکوف ژغ کړی چې په سوله ایز ډول استعفا ورکړي. او په چک جمهوریت کې د اکتوبر پر 9 نیټه په یو ورځ د کرونا ویروس 8,603 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې دا شمېرې د ریکارډ تر کچې رسېږي. په دې سره په چک جمهوریت کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې څه باندې 1,903,000 ته رسېږي. له دې کسانو 915 تنه له همدې کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. د چک حکومت د 1.5 ورځو لپاره بیړنۍ حالت بیا نافذ کړی چې له مخې سرپټي د لامبو حوزونه جیمونو او فټنس مرکزونو ته د تړلو امر سوی. د اکتوبر له 12 څخه به سر پټی سپورتي مرکزونه او کلتوري سیمې لکه تیاترونه او سینماګانې تر دوه اونیو پورې تړلې وي. رستورانتونه به هم د شپې تر اتو بجو د مشتریانو لپاره پرانیستي وي. په ټولو سرپټو ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري دي. په ګاونډیو هیوادونو سلواکیا او جرمني کې هغو کسانو ته چې لاشک جمهوریت څخه ورځي د کورونا ویروس د منفي ټیسټ او یا د قرنټین غوښتنه سوې ده. نور اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، قبرس او رومانیا کې هم حکومتونو پر خپلو وګړو د همدې کورونا ویروس له ویرې ځینې محدودیتونه لګولي دي. د خبرونو پای.
تاسې ازادي راډیو ته ورئ. ازادي راډیو په دې خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر دویم مرستیال پر طالبانو انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخړوي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوان مشهدی آنها بوشخانه خودی میدن.
د ملی مصالحه عالی شورا مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم پاملرنه پکار ده.
هم دغه رنگ چې په دننه په افغانستان کې مدت ضرورت لري چې خپل خلکو سره خبرې وکړي، دا هم ضروري ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
خو بعضې ټیم غږ را باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خب مکمل ښه صحیح یم.
په نړیوالو موضوعاتو کې په امریکا کې په داعش پورې دوو تړلو کسان ویلي چې بې ګناه دي. دوی د څلورو امریکایي برمته سویو په وژنه تورن دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د ولسمشر دویم مرستیال په طالبانو انتقاد کوي، وایي چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوږه سپکوي. سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ له واشنگتن سره سوي هوکړه ګڼي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لخوا وړاندې سوی چې د هر څه بنسټ باید قرآن، سنت او شریعت وي. ښاغلی دانش وویل چې جمهوري نظام په سوله او جګړه کې له یو ښه منطق څخه برخمن دی او نړیوالې هم ملاتړ کوي. اجمل تورمن د ښاغلي دانش د خبرو جزئیات را سره شریکوي چې لکبل په مستقیم تماس کرا سره دي. تورمن صاحب،
بله صالح صاحب، د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې او د دغه سولې د بهیر په ترڅ کې د طالبانو لخوا چې کوم خنډونه د ده په وینا د خبرو په وړاندې رامنځته کېږي په دې اړه سخت انتقادونه وکړل. د افغان ولسمشر دوهم رسیال پر طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت هم مخ اړوي. سرور شویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ امریکا سره شوی هوکړه ګڼي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکشي پلاوي لخوا وړاندې شوی چې د هر څه بنسټ باید قرآن او سنت وي.
هلته طالبان امروز اصرار دارند که موافقتنامه بین امریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشد. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوان میشنی آنها بودشانه خودی میدن.
خغلی دانش ویل چې جمهوریت نظام په سولې او جګړه کې له خه منطق څخه برخمنه ده. خغلی دانش په طالبانو د توتیخوالي د زیاتې دوه له حمله عام نیوکه وکړه. سالی سیبن موړی ویل چې طالبان اوربند نه مني او د خندونو پر منځ کولو سره د بین الافغاني خبرو د کرنلارې د ورستی کېدو مخه نیوړی ده. موړی ویل چې په قطر کې افغان ولسمشر څخه تود هرکلی او د خار په واټونو د افغانستان د درې رنګه بیرغونو راپول مانادار او ځانګړي ډول د طالبان لپاره. سرور دانش یو اربیا ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. خود د طالبان وین زبی الله مجاهد د سرور دانش د خبرو په خبرګون ازادي رادیو ته په پیغام کې ویلي چې امریکا سره د طالبانو هوکړه د قران او سنت په بر بنسټ ده. خغلی مجاهد وایي د افغان حکومت چارواکي په داشان سرګندونو سره غواړي د امریکا او طالبانو ترمن شوې هوکړه چې نړیوال اعتبار لري او لمخې بهرنی ځواکونه له افغانستان نو زی به اعتبار کړی. مجاهد بیا افغان حکومت تر نوی چې د سولې خبرو ته اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا صالح صاحب چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاو ترمن د جمعې تر رخصتۍ وروسته نن شنبه هم په پریکړه د کومناسې په اړه نه دی ویل شوی، خو د طالبانو په مرکزی پلاوي کې وي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې ناسته نه ده شوې، خو په خبره د تماس ټولو ترمنځ اړیکې شته او هڅې کېږي چې په کړنلاره کې اختلافي موارد حل او وروستي شي. بله صالح،
ډېره مننه. له جمال تورمان نه مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوږه سپکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو بحثونو نږدې یوه میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په افغانستان کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه د سیمې ځینو هیوادونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وشي. عبدالله عبدالله دا خبره د هند څلور ورځني سفر په پای کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. له ښاغلي عبدالله سره په نوي ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د لیدنو کتنو په برخه کې د پر کوم مسایلو بحث کړي.
په سیمه کې د سفرونو په ترس چې د سیمې ملکونو سره مقامات سره د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې تبادل نظر او بحثونو په سلسله دوم سفر د اسما پس اسلام آباد نه او د دې وروسته بیا ازبکستان خواته روان یو. د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه یوازې یو مملکت نه، ټول ممالک د دغه سیمې د دغه خطې علاقه هم لري او خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي، د دوی نظریات زموږ نظریات ورسره شریک شي او کوم ځای ته رسیدلي وو، کوم ځای ته نه وو رسیدلي، څه شی په کار ده. او زه یقین لرم چې په سوله کې د افغانستان او په ثبات کې د افغانستان ثبات ټولو ته مهمه ده، خصوصا دغه ملک ته. د دوی د مقامات سره موږ ځانګړي ملاقاتونه درلود. صدر اعظم نریندرا مودی، دوی صدر اعظم چې ډېر اوږدې خبرې ورسره وشوې، د دوی د ملي امنیت مشاور، وزیر خارجه او نور مقامات سره. او دا ضروری وو، ضروری هم دی. او دغه سلسله د سیمه ایزې سفرونه
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسني پیل شوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت د همغو خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچوو او زموږ حیات چې ده حالته همه شمول حیاته او د اکثر نوای ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي دلی په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفی تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به ولري.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکړي؟
موږ د دوی د دوالخیز روابط په اړه خبرې نه کوو. دوی سره هغه دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل تاریخ لري چې څه کوي او څه کومه طریقه غوره کوي د خپل دوالخیز مناسبات په اړه. په دې کې شک نه لرو چې د افغانستان په اړه دوی بیاد منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل، ډېر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات یې نشته او بل توضیحات هم راکړل شوي نه ده. پخوا هم تصمیم نیولو وو د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعدادی کمی کی او دا سلسله روانه ده. ما ته معلومه نه ده خپل ما ته معلومه نه ده په سلسله د امغه خبر راتری چې مخکې شوی او ترتیبات ورته نیول شوی دي یا کوم نوې فیصله ده دا به معلوم شي.
کله چې کراته وایي چې همدغه کچېری امریکا خپل ځواکونه وباسي د امریکا مرستې د افغانستان سره دی په دې برخه کې به څومره تاثیر ولري؟ همدارنګه تر دې مخکې هم په دې اړه اندېښنې مطرح وي کچېری امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستان ووزي افغان امنیتي ځواکونه به په شپږو میاشتو کې هم بقا ونه لري. تاسو په دې اړه اندېښمن یاستئ؟
ارو مرو افغانستان هم غواړي چې ورځ په خپل پخو ودرېږي. خود امریکې تعهد افغانستان ته زه فکر نه کوم چې داسې لنډمهالۍ د هغوی سلسله د مناسبات مرستې به دوام وکړي په هر حالت.
او که راته ووایي تاسو ویل چې روسیې ته به هم لاړ شئ په دې د دې سفرونو په لړ کې؟
لا تر اوسه تثبیت شوی نه ده، خو معلوم ده روسیه هم یو مهمه لوبغاړی ده، یو مهمه ملک ده، زموږ پر سیمې باندې تحصیل لري او د افغانستان په اوضاع باندې او د سیمې په اوضاع باندې تحصیل لري او په نړیواله سطحه یو سیاست کوي روسیه. وقتی چې راغی هلته هم سفر به وکړو، خو دا ټول موخه زموږ د سفرونو د سولې د افغانستان کې سولې مسله.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
په امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په هکله دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دی که هم درد دارم پاتیشی یو نوی حالت یو نوی اوضاعی او که بل اداره هم انتخاب شی په دې شک نشته چې هرو مرو یو فرق پکې لیدل کیږي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صافي خبري.
په تیرو دوو اونیو کې 9,300,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کچه د روان کال د وږې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله 9,300,000,000 افغانۍ زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,023,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. همداشان د 1,499 مالي کال له پیل نه د تلې میاشتې تر 12 نیټې پورې 3,109,000,000 افغانۍ، یعنی 50.2% پراختیا بودیجه او 1,695,000,000 افغانۍ جوړوي. افغانستان د چرګانو د غوخي او هګیو لپاره ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د چرګانو روزنه په دې وروستیو کلونو کې ډېره وده کړې او پر فارمونو یې میلیونونه افغانۍ پانګونه شوې چې په کور دننه د غوخي او هګیو 50% اړتیا پوره کوي. د کرنې وزارت وایي افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوخي ته اړتیا لري چې 80% یې له کورنیو فارمونو برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2,000,000,000 هګۍ مصرفیږي. اوسمهال په هیواد کې د چرګانو 2,000 فارمونه موجود دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 15 افغانۍ پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3,000 افغانۍ.
د افغانستان مسایلو تعبیر ته ورګورځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي، پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعتراف ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دوو تنو تابعیت فسخه کړې او اجازه یې ورکړې چې په امریکا کې د محاکمه سي. نور له عصمت سروانه.
د اسلامي دولت یادایش دو سخت دریزو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي، پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوټي او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یادایش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي، په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره دسیسې هم شاملې وې. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنګټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اکتوبر میاشتې لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان څه باندې 45% اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بېلابېلو ډولونو اخته دي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته په رواني ناروغۍ وخته په لسګونو کسان ورځي. د دغو ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي، خو د ډاکټرانو له نظره د دغو کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري. یو ناروغ وایي، زه خیم، مېرمن او یوه لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم.
زه نشد نمیده خوستم، یره کم وخوا تو درسی مریض نیم چه زه وایم چه رس زیاد مریضیم، خو بعضی تیم غاگ را بانده ها لگی بیر سوگ نوی خوست لکه پرک زمخ شود خب مکمل خست سییم.
ده ملی و تخصصی روختون در روانی ناروغه و دسانگ مسئول دکتر محمد شفی عظیم وای، زین ناروغان پر خپل وضعیت پویگی چه ناروغان دی، خو زین نور بیا لخپل وضعیت نخبر ندی، لده عمل داشان ناروغان دیر سارن تارتیا لری. خاغلی عظیم وای، په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره، د خزینو لپاره 10 او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوی دی. د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي، خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي.
حد اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون که ناروغان پا اوسط دول لدیر لسورز و نتر 15 پوری بستریگی کمونگ یو ناروغ یوا یا یو نیم میاشت پر بستر پریک دو واضح ده چه نور و ناروغان تا ده خدمت پر سوالو که ستونزی پیخیگی. داس ناروغان همشته چه پلاری جاری اوائی زوی پچاقو و حالایم.
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیری ښځې وي، خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله ښځینه ناروغانې د نارینه ناروغانو په پرتله ډیرې لږې بستر کیږي. په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیایي خدمتونو رسول څنګه دي؟ په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل، په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته، خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي.
مثلا در کلینیک ها کوشش شده که در آخرین کلینیک
حدث شوی پا هغو کلینیکونو که چی پلی رسیمو که پراته دی داکترانی باید وروزل شی، روانی درمال او سلاکاران باید بکیوی او کرون تنگدی خلگو تا درمال او سلا مشوری ورکرل شی ترچو ناروغی دیره نشی او بستر تا ارتیا ونمومی. خو کبیا هم ارتیا ولی دل شی، من پا ولایتی روختونونو که در روانی روختیا یونو چونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه جدي دي او نشي کولای چې خپل ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او سمنه جا سپی د کابل چا پر سپانه تا کتنه کوي.
800 ورسپانه تر کرسمس وړاندې له افغانستان د امریکایي پوزونو وتل یو خطرناکه او د اندېښنې وړ مسله بللې ده. ورسپانه د امریکا د ولسمشر سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي، امریکا باید له افغانستانه په وتلو کې بیړه ونه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور کچېرې د سولې په پروسه کې له بیړې کار واخیستل شي، د سولې پروسه زیانمنوي. لیکوال لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې په پروسه کې د بیړې یو لامل د امریکا رواني ټاکنې دي چې امریکا غواړي دا پروسه ژر تر ژره ختمه کړي. د سرمقال لیکونکي په وینا، د سولې پروسې لپاره اړینه ده چې نړیواله اجماع رامنځته شي، ځکه په خبرې د افغانستان جګړه یوازې کورني اړخونه نه لري، بلکې په دې برخه کې د روسیې، ایران او پاکستان رول اړین بلل کیږي. ویسا ورسپانی هم له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي چې امریکا په داسې حال کې د دسمبر تر اخیره خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي چې په دوحه کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو طرزل عمل نه دی ورستی شوی. د لیکوال په خبره، په افغانستان کې دننه او په سیمه کې هم د افغان سولې تخریبونکي عناصر کوښښ کوي چې له فرصت څخه کار واخلي او د سولې د رواني پروسې پر وړاندې خنډ نرمش سکړي. خو د ویسا په باور، طالبان بیا فکر کوي چې بریا یې ترلاسه کړي او د قوي موقف څخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدو او نتیجې رسیدو ته منتظر دي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي، له افغانستانه بې مسؤلیته وتل به ناوړې پایلې ولري. ورسپانې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو وروسته د ناټو سرمنشي غبرګون هم اخیستی چې ویلي، امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په تړاو له ناټو تړون سره سلا وکړي چې په وینا یې شرایطو ته په کتو به له افغانستانه وځي. د لیکوال په وینا، کله چې افغانستان اوس په نړیواله کچه مطرح او ورته د سولې فرصت برابر شوی، امریکا ته نه ښیي چې یو ځلې بیا ورته شا کړي او په سیمه کې د بلې خو تر ټولو خطرناکې جګړې لپاره زمینه برابر.
مخکې مو راپور درلود چې د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د مهاجرو الوتونکو له ورځې سره هم برابره ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د مهاجرو الوتونکو د خوندیتوب لپاره زیاتې ساحې جوړې سوي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجرو الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمیر پکې لږ شوی ده. د قول حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل،
دې قول کې د جدي په اخر کې اوبه راځي او د بیل بیل مرغان راځي، دا بتي ورته راتللی بتي په دا ځای کښېنستلی، بیا ځای خان ښکارولی، بیا خوړلې تبندې خوړلې، یا بیا بل چا ته تحفې په رقم ورکولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې، په تیرو وختونو کې 140 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو دپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروي کړي دي، مطالعه کړي دي، او هغه رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناه جوړ کړو.
د وای بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فراه، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوی، او په یو لس نورو ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجرو الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي اوس افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ د پخوا په نسبت لږ شوی دی.
تاسی ازادی رادیو تغوشیست ده زهر و کاروان اونیز پروگرام ده خبرونی پاتی برخ جوڑوی ده پروگرام تر پیل مخکل فریبا ظاهر نه ده افغانستان سیمی او نړی ده مهم و خبرونو لندی زورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر طالبانو انتقاد کړی چې وایي دغه ډله د واک لپاره له شریعت هم اوجس پکوي. سرور دانش نن په کابل کې غونډې ته په خبرو کې ویلي دي چې طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ د امریکا سره تر سره سوی هوکړه ګڼي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او ملکچي پلاوي لخوا وړاندیز شوی چې د هر څه بنسټ باید قرآن او سنت وي. ښاغلي دانش ویلي چې جمهوریت نظام په سولې او جګړې کې له یو ښه منطق څخه برخمن دی او نړیوال هم ورڅخه ملاتړ کوي. لشتلجه پینځه تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنې کې وژل شول. اوس لهوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب چې د تنخواګانو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله یې پیل کړی دوهمې اونۍ ته داخل سو. د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران وایي چې اعتصاب به تر هغه دوام وکړي چې غوښتنې یې منل کېږي. روسیا وایي آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربان موافقه وکړه. د اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 12 ساعته خبرې درلودې. تمه ده د اوربان په ځایي وخت نن د غرمې له 12 بجو نافذ شي. د قرغیزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغیزي څنګه ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمېنه بشکیک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي چې د بیړني حالت اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. او په چک جمهوریت کې د اکتوبر پر 9 نیټه په یو ورځ د کورونا وایرس 8,843 مثبت پیښې ثبت شوې. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده په دې هیواد کې د شمیرې د ریکارډ تر کچې رسیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د میزان د میاشتې پر 15مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. په دې عملیاتو کې 30 کیلوګرامه چارس، 40 کیلوګرامه تاریاک او څه اندازه هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. په یو بل پیخه کې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړی چې په نتیجه کې 16 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دی. په پروان او پنجشیر ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل د پنجشیر ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول چې له پنجشیر څخه بل ولایت ته قاچاق کیدل. پولیسو په یو بل پیخه کې د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه تاریاک ونیول. دا تاریاک په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. له نشي مواد سره د مبارزي اتیو قضایي مرکز محکمو د نشي مواد او دیش قاچاقون کی په جزا باندې محکوم کړل. امنیتي ارګانونو د یو پاکستانی په ګډون د دیش کسان د نشي مواد د ولس قضیو په تړاو نیول چی له نشي مواد سره د مبارزي اتیو قضایي مرکز ابتدایا او استناف محکمو له لاسو څخه نیول بیا تر دیر شو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزي اتلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادې رریتو ویل لنیول شوی کسانو سره په مجموعي ډول 215 کیلوګرام هیروین ولس کیلوګرام مورفین او 40 کیلوګرام تریاک نیول شوی دي. او دونه روسي په خداده چې د خوست ولایت پولیسو د 40 کیلوګرام 400 د قاچاقو مخاوني ولا د خوست ولایت د امنیه قمانداني پولیسو د دې ولایت په تڼي ولسوالۍ کې د سوګني پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 19 کیلوګرام 400 ونیول. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزي موینیت د رسنیو دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو په کابل، پروان، زابل، کندوز، تخار او پنجشیر ولایتونو کې 15 داسې خلک نیولي چې نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د یادونې وړ ده چې له دې کسانو سره 1.5 کیلوګرام نشي مواد هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
تدابیر ما یست که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که ای ساختار ادغام بسازیم.
په یو بل راپور که بدا هم واورو چی په بدخشان ولایت که یوه کورنۍ تشل کلنې نشه ورسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
در منطقه شغنان مردم عجد سیازو بازا بود.
پخوا در شغنان خلق لسلیمان شاد چخه پازه بود. خو اوز چی دید الله پا فضل جوشه وی خلقی دیر درانوی کوی.
په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
پام چې ونه خوځېږي زه پولیسم، لاسونه پورته کړه.
زه جاي پولیس
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې
و قومندان زه ولاګه چالاکي کوم.
وس خبرونه د محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تېره بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا یې له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو ترڅنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري ځکه دا تشکیلات د یوه منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع به دلیل نیستم که
مدعا دیکنه نلدو چه دوی دو وطن ساتن تشمن ندی زکه دوی دو وطن دفاع تشمن دی. زموک پروگرام داده چه دی و میاری تشکیل او یو منظم پروسی لمخی به دوی دا تشکیلات مدغم او خا محصره نتیجه ولری.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیری له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري. نو دا که سلا کیږي سبا مجبور انداز یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړ سي د طالبانو سپونه تولاد دي له دولت باندې مونږ غږ داسې دوی ته په عین وخت کې مخکې له دمو بغم کېږي. اول دوی په یادې اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیت ملي په سپونو کې دی دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنۍ حاله خلوچ په خوای نه شاکوله، خو اوس بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې یو کورنۍ شرکاله ورسته نه شپرې شه او بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. د دې کورنۍ غړو په تیرو شلو کالو کې د نشیل عمل نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه شونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته وو. سلیمان شاه ازادۍ راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره معتاده شوه.
زه زما میرمن او لور می شل کلا معتاد وو. ما په خوا ډیر از مکه درلوده، خو ټوله می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو راڅخه ولاړی. خو د الله په فضل می له دریو کالو راهیسې نشه پریښېده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده، خو شل کلین نشي ټوله شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پریښودلو له امله دردونه زوروي وایي چې په کور کې د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو وروسته زه معتاده شوم او تر ما وروسته مې لور معتاده شوه. تر هغه وروسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی، ځکه مو پریښود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میړه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه‌یي موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو ویشکلنه لور ګلبیبی چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولي وایي چې د مور او پلار د نشو له امله زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار معتاد شول، زه هغه مهال ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته یې نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشې کړی، له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي، خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وایي چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
دا منطقه شغنان
مردم عید سیازو بازا بود.
په خو د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دای د الله په فضل جوړ شوی، خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضي دي او دای هڅوي چې بیرته نشو ته مخ نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ څه شل کلنې نشې وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د علاج موضوع ته راځو. په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې 53 روغتون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي؟ آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لو رختون څخه تر رخصتې دو ورسه د متادون لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یو ډاکټر مریم سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پښتلی چې دوی د متادون د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاميلي مشاورې لرو. هماغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دیني درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
لومړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته ستاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکوو او دوی ته معلومات ورکوو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس له هغه دوی ته مونږ انګلیزي مشاورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس درونه مو بند وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده، بیا پس له هغه بستر ته راوړو.
کله چې تاسو یو معتاد خزینه چې دلته ستاسو مرکز ته راغی، نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوئ ابتدایي په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحلې لري. یو سمزدایي ده یا دوایي تداوي دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره دی، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مخته بوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاورې، فاميلي انګیزشي، ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهي ورکوو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهي ورکوو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لري مناطق کې ولرو هغه ته، هغه ساحې چې مونږ پوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکوو، او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دی که دوی خپل کورونه کې دی.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدلی دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کېږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوئ که یو ځای؟
مرکز یو دی، خو اتاقونه د ماشومانو او غټانو بیل بیل دي، ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایي یو رنګ مختزي نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایي د ماشومانو چې ده بیا موږ دوی ته صنف لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې موږ مدیلونه لرو چې هغه جهاني دي او هغوی موږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل دپاره ریلاپس نسي.
پس د تداوی نه تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې دغه ښځینه معتادین بیا هم معتاد نشي؟
موږ فالوآپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې موږ مریض تعقیب لاندې نیسو، یا زو هغوی بررسي کوو چې په اول درې میاشتو کې هر هفته ځو، بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد ځو، بیا پس له هغه هر میاشت یو وار ځو، چې په دې کې موږ د مریض بستوانۍ کوي چې دوی بیرته استفاده ونکي.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد ښځې سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله، هو کورنۍ ډېر موږ سره مرسته کوي، تر څو چې کورنۍ مرسته ونکي د پروسه به کامیاب نه وي. هغه فهمنه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه ښځه یي ماشوم یي هغه ته مرسته کوي او موږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق کوي نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه پنځوس بستره دلته چې تاسو ښځینه معتادینو ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو، کله چې زموږ منتظره لس دیر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښيي، خو کله چې نظیر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام زوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اون زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا. او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه ښه ګټه لري زمم دا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نذیره ډېر ډارن یې او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره تر دې کاره مې تېر.
یاره نذیره ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژنې چې عملي یم. پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه وا وا قسمت خور به یې وړي.
یاره نذیره ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به سم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملي خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده. دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه. زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته څنګه پوڼۍ رانیسي. چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. لږ خطر خو به نو خامخا مني. تا نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده. درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته. له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې. سخت خمار یم.
دلته راشه باداره پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده دوی پوړۍ راکه.
اکا داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې زه پولیس یم. لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس زه خو عملي یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب ولاکه چالاکي کوم. ما ویل زه عملي یم. دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته. هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها ته مې دې کالو نیجې ته وګوره. زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی. پر خلکو یې خرڅې. ته خو سم قاچاقبر یې.
و قومندان صاحب دا مې ټوله ذخیره ده. لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوشی که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، دا دلایل دی په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.